السلام علیکم لس بچیشوی احمد چی بریم دازدی ردو ده دی ساعت خبرو نورندی کوا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په پکتیکا کې د پاکستانی الوتکو په برید کې د لشتر لشه شل ماشومانو پر وشل کېدو سخت خپګان څرګند کړی دی. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف مشر سانجی ویجی سکیرا پرون پر خپله ایکس پاڼه د غم راضي څرګنده کړې او لیکلي دي چې ماشومان باید په نقشه نسی. د پاکستان حکومت پرون د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سېشنبې د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي په دغو حملو کې 150 کسان وژل شوي، 6 تنه نور ټپیان دي او د پیښو قربانیان له وزیرستانونو کړل شوي کسان وو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په یو بیان کې وویل چې د باوري راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیان وژل شوي دي. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سینګ چې په هند کې د مهمو اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده د 22 کلونو په عمر مړ شو. هند نن د منموهن سینګ د مړینې له امله ورسنۍ ملي ماتم اعلان کړ. د هند د طبي علومو انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي چې سنگ ناڅاپه د پنجشنبې پر ماښام بې هوښه شو، بیا روغتون ته یوړل شو او د شپې پر 9 بجو او 50 دقیقو د مرګ خبر خپور شو. منموهن سنگ د 2004 او 2014 کلونو ترمنځ د دوو پرله پسې دورو لپاره د هند صدر اعظم و. د هند اوسنی صدر اعظم نریندرا مودي منموهن سنگ د هند یو له تر ټولو غوره مشرانو بللی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دې اړه د ایکسپانې په یو پیغام کې لیکلي چې هند خپل یو تر ټولو نامتو زوی له لاسه ورکړ. پخوانی افغان ولسمشر د سنگ له کورنۍ د هند له حکومت او خلکو سره خپل شوره خواخوږي څرګنده کړې ده. منموهن سنگ په 2011 کال کې کابل ته سفر کړی و. ټاکل شوی ده چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان راتلونکې میاشت روسیې ته سفر وکړي. د ایران او روسیې رسنیو پرون د دې سفر خبر ورکړ. د ایران تسنیم باشانس په ماسکو کې د ایران د سفیر کاظم جلالی په وینا لیکلی دی چې پزشکیان به د جنوري په 18 روسیې ته ولاړ شي او د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو توافق لیک لاسلیک کړي. پر ایران او روسیې لویدیځ سخت اقتصادي بندیزونه لګولې دي او په روسیو کلونو کې دغو دواړو هیوادونو په خپلو کې همکارۍ زیاتې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سلواکیا صدر اعظم رابرټ فیسو څرګنده کړې ده چې هیواد یې د ماسکو او کیف ترمنځ د اوکراین د جګړې په اړه د سولې احتمالي خبرو ته زمینه برابروي. پوتین پرون رسنیو ته وویل چې فیسو له ده سره په خپلو وروستیو خبرو کې ورته ویلي دي که چیرته خبرې وشي نو خوښ به وي چې سلواکیا یې کوربه نه وي. د پوتین ډېر وړاندیزونه تر اوسه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته د منلو نه ښکاري. د 2022 کال را په دیخوا چې روسیې پر اوکران غیر معجب برید پیل کړی، فیسو د اروپا له ګوتو پشمیرو مشرانو څخه دی چې له پوتین سره یې خپله دوستي ساتلې ده. دا دوستي د دې سبب شوې ده چې زلنسکي او د لویدیځ ګڼ مشران د سلواکیا پر صدر اعظم انتقاد وکړي. د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ نن د ټیسټ لوبې دوهمه ورځ ده. پرون د زیمبابوې لوبډلې د څلور لوبغاړو په سوځېدو 333 منډې جوړې کړې. د افغانستان له لوري علاء محمد غزنفر 2 وکټې او نبی ستران او ظاهر خان 1 وکټه اخیستې ده. دا 5 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په بلاوایو ښار کې شروع شوې ده. افغان لوبډلې د زیمبابوې له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 350 ورونو او 300 ورونو لړۍ ګټلې دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه ټیسټ لوبې وشي چې دوهمه یې د جدې په 13 پیل شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په روان میلادي کال کې چې یو څو ورځې پاتې دي د رسنیو د اسادي ځپل په شدت سره روانو. د دغه بنسټ په وینا د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو سرغړونې زیاتې وي. دغه مرکز په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او خبریالانو په اړه خپل راپور پرون خپور کړ. تر دې مخکې د بیپولي خبریالانو د بنسټ وی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له لوري د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو پیښې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د خبريالانو د یو بنسټ راپور شي چې په 2024 میلادي کال کې چې ختمېدو ته یو څو ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې راغلي چې په دغو مواردو کې د طالبانو د محدودیتونو د نری آیت په تور د رسنیو د فعالیت د بندولو 13 پیښې او د خبريالانو د نیولو لسګونه موارد ثبت شوي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د بهرنیو اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان خبريالانو او رسنیو ته 2024 میلادي کال تر ټولو بد و.
روند سرکوب آزادی رسانه
در رسانه د آزادی د ځپلو بهیر په شدت ګړندې شوی دی. دا شمیر لمخه چې موږ ترلاسه کړی په افغانستان کې د خبريالانو او داخلي رسنیو له حقونو څخه د سرغړونو پیښې د تیر کال پرتله 8% زیات شوي او 50 خبريالان نیول شوي دي، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر سراغلی چې د نیول سویو خبريالانو له ډلې لږ تر لږه 15 تنه له 2 تر 5 کلونو بند محکوم شوي دي. د راپور په یو برخه کې راغلی چې په 2024 میلادي کال کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون له خپرېدو سره د ډول ډول مطبوعاتي دستور العملونو خپرېدو د رسنیو د ازادۍ ځپل تازه او پیچلي مرحلې ته داخل کړي دي. طالبانو د دغه نوی قانون لمخې د افغانستان په څو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د تصاویر خپرول منع کړی دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په وینا طالبانو په 2024 میلادي کال کې رسنیو ته اووه تازه دستورالعملونه ابلاغ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکوونکو له بشري حقونو د سرغړونو 384 پیښې مستند کړي دي. د یوناما د راپور له مخې دغه پیښې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې د 2024 میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 30مې پورې دي، چې په هغو کې د خپل سرو نیونو 245 موارد، د شکنجې او ناوړه چلند 113 پیښې او د ګواښلو 15 موارد شامل وو. په همدې حال کې په پاریس کې د بې پولي خبريالانو د بنسټ د جنوبي آسیا د برخې مسؤلې سیلیا مرسیر ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د رسنیو او خبريالانو ځپل زیات کړی دي.
په تیرو 3 کلونو کې د افغان خبريالانو ټاکول په پرله پسې ډول زیات شوي او د رسنیو ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده. د طالبانو رژیم خبريالانو په نښه کړي، د هغوی د نیولو تر محکمې مخکې د توقیف شمیر 100 برابره زیات کړی دی. د طالبانو حکومت په ناسمو پلمو خبريالان د مجرمانو په څیر نیولي او زنداني کړي دي. موږ د هغو قوانینو او مقرراتو د زیاتوالي شاهدان یو چې له مخې د افغان خبريالانو د کار شرایط لا خرابوي او سانسور
د طالبانو د یو تازه دستورالعمل له مخې چې د 2024 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې رسنیو ته لیږلې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خپرونو خپرول او د رسنیو لخوا د طالبانو حکومت د قوانینو او پالیسیو نقد کول منع شوي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د دغه امر له مخې رسنۍ نسي کولای له هغو کسانو سره خبرې وکړي چې د طالبانو حکومت لخوا تایید شوي نه وي. طالبانو لا د افغانستان د خبريالانو مرکز د دغه راپور په باب څه نه دی ویلي، خو پخوایې ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې رسنۍ آزادې دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قمندانۍ د 2024 د کال په فبروري میاشت کې له رسنیو سره د ښځو هر ډول ټلیفوني تماسونه منع کړل. طالبانو تر دې مخکې د هلمند ولایت په محلي رسنیو کې د ښځو د ږغ خپرېدل منع کړي وو. د جمهوریت په کلونو کې د افغانستان یوه د پام وړ لاسته راوړنه په دغه هیواد کې د بېشمېره آزاد رسنیو فعالیت وو. خبريالان او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو پلمو په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د آزادانه فعالیت مخه نیولې ده.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی ته شرغ لاست. زمل علي بشیر يم، د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په هرات کې لشپژمو ټولګیو پور تنجونی کورسونو ته لتاک څخه مانی کړي. د یو نوی راپور لمخې چې د اکپس ادارې خپور کړی دی، د طالبانو حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه شپاړس داسې فرمانونه صادر کړي چې د افغانانو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو مستقیم اغیز لري. دغه راپور وایي چې د طالبانو ډیری کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول په اړه دي او د اکثرو هدف شدیدی. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن د شوز د حقوقو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی او څیړونکی او مدني فعاله وجما سایل ملمنی دي. د نجونو پر کورسونو د ممنوعیت په اړه به اول یو راپور واورو او بیا به له ملمنو سره خبرې پیل کړو.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام په هرات ولایت کې لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د کورسونو د دروازو بندول د نجونو زده کوونکو سخت اندېښنې راپارولي. د یو کورس زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل چې پرون سه شنبه د کورس د مسؤلینو له لوري نجونو زده کوونکو ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې کورس ته ورنه شي.
ماسل دانش چې بولم که دانشګاه بس شه
اول زمو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زمو روحي وضعیت ورسره ډیر خراب سو. خو له دې وروسته زه د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره کورس ته تلم. یو څه مې وضعیت ورسره ښه وای وو، خو پرون موږ ته وویل سول چې تر دوهم امر پورې نور کورس باندې دی، تاسو نور مرزای. زما په ګډون ټول انجونو زړل دا د زده کړو په برخه کې زمو کورسته هیله و او دا هم زمو پر وړاندې وتړل سو.
د هرات ولایت یو اوسیدونکو چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د علم زده کړه د نجونو حق دی.
زن هم نیاز داره به درس،
خزه هم د زده کړو حق لري. الله جل جلاله د خزو لپاره زده کړه فرض کړې ده. نجونې هم باید د هلکانو په څیر زده کړې وکړي تر څو هیواد مو پرمختګ وکړي. نجونې هیله لري چې ښه راتلونکی ولري. تاسو باید د نجونو ملاتړ وکړئ. د نجونو پر وړاندې باید د زده کړو دروازې پرانیستل شي، ځکه دا یوه مهمه اړتیا ده.
دروازه به روی دخترها بند باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات ولایت کې تر دوهم امر پورې کورسونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولې. د هرات د پوهنې ریاست په یو مکتوب کې چې تازه یو کاپي ازادي راډیو تر لاسه کړی راغلی چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې ل شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی په وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. په مکتوب کې ویل شوی چې دا پریکړه ل شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د فرمان له مخې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو بندول نه یوازې نجونې زیانمنوي، بلکې د هیواد په اقتصادي او سیاسي وضعیت هم منفي اغیز لري. د ښځو د حقونو فعالې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
پنځونو باندې د تیار سرداده چې دی مایسه کیږي د خپل ځان نه یو نو کرکه پیدا کوي. هم په ټولنه باندې اثر ده، هم په دې باندې کله چې دوی د کارونه کې دوی د احتیاج دي، یو بل چا پورې تړلې دي او دوی د خپل په خپلو پښو ولاړې نه دي. کله چې د ټولنې نیمه برخه چې هغه خویندې دي فلج کړی شي، نو طبیعي ده چې اقتصادي پرمختګ کې د هېواد په ساتنه دا تاوان ده. سیاسي اغېزې موږ تاسې وینو. خو د خویندې په مخ باندې د
دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې سمو د مخکې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې واک ته تر رسیدو وروسته ل شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې په زده کړو بندیز لګولې. د طالبانو دا بندیزونه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې طالبان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په خلاف په دې برخه کې خپل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخوي.
اوریدونکو تاسو زموږ راغله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره را سره ملمنې د حقونو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی او څیړونکو مدني فعاله وجما سایل ګډون کوي. دوی دواړه زموږ سره د سټوډیو سره وصل سوي دي. دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستې د دې خبرونه کې د ګډون لپاره. اغلی سایل، لمړی پښتنه بس تاسو څخه وکم، لکه تاسو چې اوریدل د شوزو او نجونو د حقونو په برخه کې د طالبانو لورستیو بندیزونو یو همدا په هرات کې د نجونو پر کورسونو بندیز دی، استاس په نظر دا د نجونو د حقونو په برخه کې څومره zarar رسوونکی اقدام دی؟
سلامونه ملاله جان، تاسو درنه ملمناته. دا خو ډیر یو واضح خبره ده چې بې تعلیم ښځه د خپلو حقونو او مسؤلیتونو په اړه ناپوهه پاتې کیږي کله چې هلته تعلیم نه وي، او یو داسې ټولنه چې هلته ښځه یې بې تعلیمي ناپوهه یې خپل حق په باره پوه نه سي، نو هلته بې عدالتي او بالخصوص سړی او ښځو ترمنځ د تاوتریخوالی ډېر زیات زیاتېږي. یو تعلیم یافته مور کولای شي لکه خپل د ماشومان ښه روزنه وکړي، د هغې روغتیا ته یې پام وسیږي. نو طالبان چې دا کوم بندیزونه لګوي دا دې دپاره دوی کوي چې یو بې تعلیم کورنۍ د هغې ماشوم دوی خپل ګټو دپاره کولی شي استفاده وکړي، هغې نه یو داسې جنګیالی جوړ کړي چې د هغې ژوند د هغې ځان ټول د طالبانو د کنټرول لاندې. نو زه فکر کوم دا یو ډیر سیستماتیک او ډیر په ماغه خپل په پلان باندې پوه دا تصمیمونه دی اخستای ترسو افغاني جامعه افغاني ټولنه هم داسې شاته پاتې دا غي خزا او سونه چې شي دی هغه نه خبر پاتې سي نه پوه پاتې سي اونیش کولای چې خپل حق نه خبر سي، حتی خپل اسلامي حق چې دا چې خپل اسلام کې دا ویلې سوی چې تاسو تعلیم وکړئ د یعنی هر تعلیم لپاره چین پورې لاړ شئ، د دې معنا چیرې چې هر انسان کاغه شوی کاغه سړی هغه باید خپل هغه کم اساسي حق چې د تعلیم هغه تر رسیدګي وشي کولای. او په افغانستان کې خو موږ او تاسو ټول پوهیږو چې څومره چې تعلیمي بنسټونه وو هغه د اسلام په قوانینو باندې او افغاني قوانینو باندې پوره وو، اما لکه موږ ورځنه چې طالبان راغلي دي کم هغه مشکلات چې هغه مخې ته راوړي او د بندیزونه په کوم اساس باندې چې لګولای هغه نه حقیقت اسلام سره کم تړاو لري او نه د پوهانو له نظریاتو سره هم کم تړاو لري، دا هم اسلام سره په ټکر کې دي او هم د افغاني عنعناتو سره په ټکر کې دي.
مننه آغلی سایل. د عادله بهرام نظامی سب تاسو څخه به بل پښتنه وکم، زه غواړم چې تاسو نظر هم په همدې برخه کې واخلم. تاسو واوریدل چې په ورستیو کې د طالبانو کوم بندیزونه چې دوی د شذو او انجونو پر وړاندې باندې یعنی ورځ په ورځ زیاتوي، په دغه کې یو دادی چې په هرات ولایت کې د انجونو پر کورسونو باندې دوی بندیز وضع کړ، تاسو په نظر باندې دغه د انجونو د زده کړو په برخه کې
د ورځې ته مننه میرمن بشیر، تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته ډېرې قدرمنه میرمنې ته، او د راډیو ډېرو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقینا چې د درې کالو نه زیات شو چې دا روان حالت په خلکو باندې تپل کېږي او د افغانستان سیاسی وضعیت اقتصادی وضعیت ټولنی په اجتماعي ټولنه کې یو منفي اثر چې روان دی، دا بار بار په دوه مسله باندې خبرې شوي، هو بار بار موږ دا په ډېرو سختو ټکو غندلي دا خبره، نو هوسیم باندې چې دا په هیڅ اصولو کې نه په اسلامي اصولو کې نه په غیر اسلامي اصولو کې داسې یو څه روان دی. تاسو کوم نړۍ یو د سیمې هېوادونو ته متوجه شي، هېڅ داسې هېواد پیدا نه کوي چې په دوه سیستم باندې هلته یو نظام روان وي چې هغه نیم ټولنه په کور باندې وانه کړه. دا دوه خطرونه دا رقم چې تاسو قدرمنې میلمنې ورته اشاره وکړله چې په کورنۍ کې څومره منفي اثر لري، دومره به په ټولنه کې منفي اثر لري. دا بار بار مې په خپلو خبرو کې په دوه باندې ډېر تاکید کړی دی چې یو ټولنه چې تاسو د تعلیم تربیې نه د سواد د حقه به بهره کوي، واضح خبره ده چې هغه یوه مور د راتلونکي کې او اوس یوه مور د جنې موران د ایران، نو دا هغه څه چې په راتلونکي کې د نجونې د افغانستان هغه حساسي او بنیادي تداب جوړي. تاسو چې یوه مور چې د کورنۍ اصلي بنیاد دی او اصلي تداب ده، هغه په خپل اولاد تربیه کې څومره حساسي رول لري، د کور په نظم کې څومره حساسي رول لري، د کور په سلو ثبات کې څومره حساسي رول لري. همدا چې دا یو سالم اولاد تربیه کې ټولنه کې هغه ټولنه ته یو سالم اولاد کله چې وړاندې کیږي ټولنه څومره تاثیر گزاره ده دغه سالم اولاد شتون او کله چې هغه د هیواد په سطح ورته دقیق شو هم خپل اثرات لري. نو اوسنی حالت چې په افغانستان کې روان دی ورته غمجن ډېر یو او ډېرې الیزلې ورته لیږو چې دا حالت باید په هر زر ته زره باید د وضعیت مخه ونیول شي او تاثیرات یې د سیاسي لحاظ د اقتصادي لحاظ د اجتماعي لحاظ په ټول ډېر واضح دي چې ډېر غټ منفي اثر د افغانستان په راتلونکي کې لري. موږ د خوس چې ورته ګورو افغانستان بېرته پیړیو پیړۍ په شا ولاړو. نو تاسو که نن پرمختګونه په نړۍ کې وینئ، تاسو که د کشفیات په نړۍ کې وینئ، څوک هر هغه پرمختګ وینئ، هغه تنها نارینه نه و چې دا پرمختګونه یې په نړۍ کې منځ ته راوړي دي. هر هیواد نرو ښځې تلاش کړی دی چې خپل هیواد یو داسې یو اساسي او بنیادي نقطې ته ورسوي چې په هغو کې د هغو هیواد وګړي په اسودګۍ ژوند وکړلی شي. کله چې نرو ښځې دواړه لاس ته یو کیوي او د هیواد په آبادۍ کې ډېر اساسي رول لوبولی شي. نو کله چې موږ افغانستان ته ځیر شو، د افغانستان د څلور لسیزو زیات ناورین د جنګ او پس د غو نظامونه یا په جنګ یا نی په نیمه سوله چې غلي تللي، هغه خپل مشکلات غټ مشکلات لري، اما هیڅ وار په داسې سویه یو بندیز په نیمه ټولنه نه وه لګېدله. نن زه خپله ارزیابي چې لرم د افغانستان اوسنۍ وضعیت چې ده یو آگاهانه کار دی، دا د افغانستان د دښمنانو د افغانستان د پیشرفت مخه نیسي او نه غواړي کسان چې افغانستان د نړۍ او د سیمې سیال وګرځي، د افغانستان د قدرت، د افغانستان د آبادۍ نه، د افغانستان د سوکالۍ نه، د افغانستان دښمنان حراس لري، ډار لري، وهم لري. دغه وهم په خاطر چې دی په جنګونه یې سازماندهی کرد، قومونو په کت کې جنګونه جوړ کړل، د ژبې په کت کې جنګ جوړ کړ. افغانان د ژبې په نامه، د پښتو د پښتو، د تاجکو د پښتو، د شیعه او سنی په هر شکل چې دی هغه مهارتونه چې دی د افغانستان د بربادۍ په خاطر باندې په لاره واچول دی چې بریالي نه شول. بالاخره د دی خطرناک ترین پلان آن چې نیمه ټولنه دی په کور باندې وانکه او د افغانستان د حقیقي پیشرفت او د حقیقي سوله او د ثبات بې بهره کړه، په دو باندې تقریبا په دو درې کالو یا درې نیمو کالو کې دی بریالي شول، چې دا د افغانستان د خلکو د پاره د منلو وړ خبره نه ده. خو هی کاشکې چې د افغانستان خلکو زه درک لرم، د افغانستان د خلکو نه په داخل هدف مې په افغانستان په داخل کې دی. زه پوهیږم چې دی په حالت کې دی، نه تنها د ښځو د تعلیم مسله ده، د بیکارۍ مسله ده، نه تنها د ښځو د بیکارۍ مسله ده، چې نارینه هم هلته په تاوتریخوالي کې تاسو وینئ چې څومره بیکاري، څومره فقر په افغانستان کې روان دی، څومره ماشومان هم د خوارځواکۍ سره په تهدید کې دي. دا هغه ټول څه دي چې درک لرو، اما بیا د ما خواهش دا دی چې هی کاشکې د افغانستان خلک که په داخل کې د کور دننه دي یا که په بهر کې دي، دوی لاسونه سره یو کړي وای، یو غږ شوي وای، او په دو مسلې ته یې په یو غږ د صلحآمیز لارې د نه ځواب ورکړی وای. موږ وینو چې د افغانستانه بهر هر په افغانستان کې خود د تشکیلات ډېر سخت دي چې کار وکړه، اما د افغانستان بهر تاسو هم شاهدانې د ژورنالستانو په صفت باندې چې په هر هیواد کې، په هر کنج و کنار د دنیا کې ټولنې جوړې دي، ائتلافونه جوړ دي، ګوندونه. جالبه دا ده چې په افغانستان کې هېڅ قانون نشته دی او په بل هیواد کې هم چې څومره دی اجازه دو لري، خو لري چې دی فعالیت وکړي، که اصول د دموکراسي دي، اما راجستر په حق خو نه لري، حتی ګوندونه دی جوړ کړي دي. ولې دا افغانستان خلک د اوسني غټ خطر چې د افغانستان د تباهۍ لپاره ډېر غټ پلان بهوس په عملي کېدو کې دی، دی ولې نشته یو کېدای شي. موږ وینو په نړۍ کې هېوادونه چې وګړي یې څه رقم د یوه ناخوالو په مقابل کې ودرې، اما د افغانستان خلک اوس هم یو کېدلی نشي. نن د افغانستان میرمنې که د تعلیم و تربیه نه او که د کار نه په کور کې نه ول کېږي، دا تصور د افغانستان به خصوص مدینه طبقه نه کا چې دا د یو عادی مثلا معلوم شي تک افغانستان ټولنه لرنه سالاره ټولنه بده کې شک نشته چې هلته به ډیر پیاوړي کورنۍ چې ځان دیموکراتان بولي ځان په همدا بولي بیا هم په شکل چې باید ښځو ته ارزښت لري دومره ارزښت نه ورته لري دا خبر ورته عادي ښکاري که د نرینه ورته دا خبر عادي نه ښکارېدله بل په ټوله دنیا کې په د افغانستان د نه کله چې یو غږ جدي ټولو به لاس یو کړی و موږ نه یو چې د نظام د تغییر مسله هدف نه دی دلته اوس په باندې بس نه دی ضرور هم نه دی بس په دو دی چې څه رقم د میرمنو دو مشکل ته د حل لاره د دو مشکل ته د حل لاره دا ده موږ په بهرنیو باندې دا نه شو حل کولی چې څو افغانان څه یو نه شي د مسلې ته دنه ځواب نه کا غږ جګ نه کا دا مسله یوه خطرناکه موضوع ده چې دښمن په دو کې ډېر بریالی دی د افغانستان دی د پیشرفت مخه نیوله کېږي د افغانستان د بدبختیو دروازې خلاصېږي د دو مسؤول به هر وګړی د افغانستان په داخل افغانستان دننه دی که به هر تاریخ ته به جواب کوي منم
مننه ستاسو څخه اغلی نظامی اغلی سایل ستاسو څخه په پښتنه وکم تاسو اوریدل چې اغلی نظامی ویل چې د شذو د ټولنې څخه حذفول یوازې شذو ته زیان نه رسوي بلکې نارینه ته هم زیان رسوي او په دې خاطر باندې دوی په نظر نارینه باید د دې ستونزې لپاره ځغ پورته کی زستاس پام وغه راپور تر اړوم د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت ویل دي چې په افغانستان کې د ولسوالیو دو اویا فیصد اوسیدونکو سانوی روغتیاي خدماتو ته لاسرسي نه لري د طالبانو د حکومت عامي روغتيا وزارت سرپرست نور جلال جلالي پرون چې چهارشنبه و په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د افغانستان له 300 ولسوالیو څخه یوازې په درونو وکي روغتیاي مرکزونه ست خو په خپل طالبانو په طبي انسټیټیوټونو کې لا هم د انجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه انجونو ته د اگزیټ د ازموینې اجازه ورنکړل بیا هم شذینس کولای چې جواز تر لاسه کړي چې ډاکټران یې او د ټیپ په برخه کې دوی خپل عملی کار پیل کړي ستاس په نظر دا پریکړه د شذو لپاره د اقتصادي اړخه او د روغتیايي اړخه څومره ټکان ورکوونکې ده په داسې حال کې چې په خپل طالبان شکایت کوي چې د دوی سره روغتیايي خدماتو کې باید نور سہولیتونه ورته رامسته سي اسانتیا ورامسته سي خو بیرته بیا پر شذو باندې په خپل بندیز لګولې دي
وګورئ لکه نه چې دوی دا بندیزونه اول خو په مکتبونه ولګول او اوس دا څو وخت مدمخ کې چې په نرسونو او پارامډیکل سټاف باندې دوی دا بندیزونه ولګول دا ډیر یو واضح پیغام وو دا بین المللي څومره چې دولتونه دي بل خصوص امریکا چې دوی باندې ډیر مهربان ده او کومکونه مرته کوي اما تقریبا میاش مخ کې ناروې د دوی سفیر په ناروې کې لکه ورسره ارتباطات د سفارتي ارتباطات قطع او هغه نه پس دوی دا اقدام وکړو دوی ته معلوم ده چې هم دا وس مرګ میر د میان چې کوم دی هغه تقریبا نه او یا فیصد نه هم زیات سوی دی شزه ډاکټران ډیر زیات کم دي په کابل خار کې به یو سودا نیو خو سونه چې تاسو لري سیمه ته ځه د خستانه دوی ته هم معلوم ده چې ډیر زیات مریضان زمونږ بل خصوص هغه زنانه چې زنانه تکلیفونه لري هغه مجبور دي چې سفر وکړي لکه نږدې ملکونه ته ایران سو پاکستان البته بیشتر الته سفرونه کې یو ډیر مشکلات باندې غیر قانوني لارو باندې ځان رسي ډیر خلک داسې دي چې په همدې سفرونه کې په لارې کې ځان ورکه شهیدان کیږي ټول مخه خبر دي بیا هم دوی امدا د شوزو د ناتواني یا د شوزو امدا مسله یو قسم خپل ځان مقاصد لپاره یا سیاسي مقاصد لپاره استفاده کوي دوی په شوزو باندې د فشار راوړي ترسو بین المللي سونه چې مملکتونه دي هغه دوی ته توجه کوي دوی ته دوباره د دوی خواستونه چې کوم دي هغه ومني تیر میاش امریکا تقریبا 1.3 میلیون
ډالر دوی ته کومک خپل د کومکونو راپور نشر ک نو دا 1.3 میلیون ډالر چې کله افغانستان ته راځي څه د پاره راغی خواتمن دوی د بشری کومکو نامه لاندې یا عنوان لاندې افغانستان ته دا پیسې لګي دا پیسې چیرته لاړ دا یا دوی د افغانستان خلکو په بهبود لپاره استفاده وکړ نه خو لګي چې اخوانه دوی باندې فشار کیږي تاسو ته دا هم معلوم ده چې افغان شزه کم شزه چې دوی مقابل کې ولاړ دي مختلف یورپین مملکتونو ته ځي دوی تاوتریخوالی یا کم سخت قوانین چې وضع شوی دي دا غي مقابل کې قانونونه غواړي چې پاس کی یورپین پارلمنت دوی ډیر زر به دوی باندې قانوني اقدامات وکړي دا هغه د نتیجې د وجه ادا کې د جواب د لپاره طالبان دا اقدام وکړي چې کم نرسونه چې دی افغانان کم شزینه ډاکټران چې دی هغه باندې بندیز لګي یعنی دا هغه اخري د دوی زور و چې غواړي دا رقم اوخی نو په داسې یو حالت کې چې دوی یوازې شي جنو ته نقصان رسي دوی پوره افغاني ټولنه ته لګیا ده نقصان رسي یو کور کې چې یو مور مریضي داغه هغه کور سیختان کړه غي خاوندی هغه مجبور ده چې کار روزګار ونی کی مجبور ده چې خپل هغه میرمن په بل ملک ته ویتی مسافر شي ماجر شي خوږ سی او ګر شي هم روحي د نګانا او هم اقتصادي د باندې ځان زخمی کی نو دا خو پوره زمونږ افغانستان یو کلچرل یا سوسایټي سیستم چې کومه ده زمونږ هغه ټول دی فالج کړای د فاج سوی ده دوی دا کار قصدن کوي دوی دا کار په ډیر پوهه کوي صرف د لپاره چې نړیوال باندې دوی فشار راوړي خپل هغه مقاصد چې کوم دي چې ټول توازی خبر ده چې دوی غواړي په رسمیت وپیژندل شي چې هغه هم د افغان خزه ده چې نه پورې د دوی مقابل کې ودرېدلې دي او دوی نه پریدي چې په رسمیت دوی وپیژندلای شي او دوی د هغه لپاره ښځو باندې دونه ظلمونه کوي یا هغه بندیزونه لګي تر څو خپل مقاصد ته ورسیږي
اغلی سایل مننه اغلی نظامی زبستاس څخه پښتنه په دې برخه کې وکم چې د خلکو ستونزې څومره زیاتې دایسي د دغه بندیزونو سره زه غواړم چې یواری تاسو ته او اوریدونکو ته د ځینو خلکو چې زموږ سره خبرې کړې دي د هغو ځینی خبرې واورم د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ او اوسیدونکو لال ګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په خپل سیمه کې د روغتیا مرکز د نشټوالې لعمل ارسیوی د چې د درملین لپاره اوږد مزال وکړي د ویلې د چې دلته چې ناروغ پیدا سي په موټر کې ښینو او جلال آباد شهر ته وړو چې 15,000 افغاني یوازې پر کرایه باندې دي او د ویل چې زموږ په سیمه کې کلینیک نشته چې د ناروغانو درملنه پکښ وسی د جوزجان ولایت د لپجار کلی او یو اوسیدونکو علاودین هم د همدارز یو شکایت کړی دی د ویل د چې روغتیاي مرکزونه دومره لري دي چې خلک رکشا یا سراچا کرایه کوي او خپل ناروغ د شپې وی کده ورځي وی مرکز ته وړي یو کلینیک تر ډیره شدید اړتیا ده چې دلته باید وي دا د خلکو خبرې دي چې دوی حتی د کلینیکونو د نشټوالي څخه شکایت کوي نو تاسو بیا په دې اړه باندې فکر وکړئ چې د شذینه طبي روغتیاي کارکونکو نشټون به څومره لوی ستونزه وي اغه له نظامی ستاسو نظر غواړم په دې برخه کې چې ولی مهمه ده چې باید د روغتیاي کلینیکونو او روغتیاي مرکزونو د جوړولو ترڅنګ باید هغه سي ترنسوي او په زده کړو سمبال شذینه سټاف یا شذینه کارکونکو چې د طبي برخه خدمات ورسولای شي هغه هم مهم دي
دیر اساسی بنیادی سوال دی چې د هر انسان سره د پیدا کی چې په نورو کې تعلق دی په دوه پر تعلق لري او سنای وزن چې تاسو څنګه حاکم ده که راشونه شاته ولات کله چې جنگونه او ټول سیمو کې چې جنگ دی او د دوه پرابلم سره وخت دی هغه مخامخ او تلاش با د وخت نظامونو دو تا کاش ترقم مکرلشی یو تیم او محل تا دی حد اقلا که دخمن صدمه ورته و مرسی حد اقلا نوزای تا دای که ها با خلکو تا کمک کن موږ چې دا د یو وخت د جنگ کاروکی هاو موږ یو ځوان نسل وته نه راځي تر یکی او دو لرو پرتو سیمو ته حتمان موږ دومره ستا ځان نه ورسو او دا نسته به د دې څوک نو راغله لوس په دو سوال ځواب کم وګوریا چې اوس که د زخو د افغانستان د نننې مچې د پیوکیم چې څومره هلته خبر ده خو که هر څو سولید کې که هر څو قراری کې چې یو غریب کورنۍ چې په هوکې لور خور مور مریض وي او ونه شي کړلی چې هدا قل انده د څلور زرو یا درې زرو یا دوو زرو یا کمو زیاتو کرایه ده لاس راوړي چې دی یولسوالۍ نه په مرکز لور د مریض واضح خبر ده چې هغه مریض ضایع دی او د بینه نو د دو زیان ټولنې ته خو به یوې خواته کېږدو فکر وکړه چې څومره کورنۍ د بدبختۍ سره مخامخ کېږي نن خو که د طالبانو مشران د خپلو کورنیو نظرونه ټول دي یا اولادونه په خارج کې دي څه دی په خارج کې دي چې تابن دي که نور نوي په پاکستان کې خو پراته دي اما هغه د دې ستاس صفوف یې غیم خور لیری مور لیری سبه لیری اخپل مریض ترقم کیو طول خوی دس نیدی چه دیو سر طول لوتا دا امکانات برابر دیدی با طول دخپل مرمنی لورانی و خورانی دی بل ملک تا تدائی تولی دی دو بدبختی سا خود دیم لاس گریوان دی دا بدبختی خود دی هم گریوان تا لاس چولی دی نو دا واضح خبره داشت دا یو درغت خطر دی بار بارا میلی چه درغت خطر دی من چې د دوی د افغانستان ټولنه د مکتبونو د تړلو د پانتونو د تړلو نو په ذریعہ ساتي همدغه رقم د کورنۍ شیرازي د کورنۍ صلح او ثبات د دوه لارنه نور هم صدمه ویني ان که د څوک کوم مریض وي تاسو فکر وکړئ چې هغه پیسې ونه لري څومره مواجکی په کورنۍ کې ته حالت مخ ته رسېږي څومره رواني حالتونه هر کس څومره خراب دي اوس د افغانستان خلک عجیب وژل کیږي هغه یو متل وایي داسې وژنه چې وینه یې ونه سیتي نن هغه رقم وژل کیږي په رواني حالتونه اخته کیږي ټولنه شاته شاتي غټه صدمه د افغانستان په هر حالت کې نه په هر وخت کې لري دا کوم هو سراش وی چې دا د سعیده نو کې شک نشته چې دا به د یو فشار په دوه چې وی چې توا درګوي خارجيان په رسمیت و پیژن نو کې خو شک نشته دا خبر خو صحیح راش دي چې د سعیده هغه کوه اما دا بعد بخ دومره فکر نه کا چې دا د ما کور کې چې د ما خور د ما مور د ما لور د هغه مرز چې ځای نارینه ته ورسته نشه دا په کور کې مرکی دا د باینه چی دا د ما کور ته څومره صدمه ده یا دا دوازه خبر ده چې نه ته که دا ارزښت نه لري یو انا وی بل خور مور مور ته ارزښت نه لري صدا مور ته ارزښت نه لري مېرمنې هدف نه ده نو دلته خو به ارزښت ده اما خود تداب و حساس ده افغانستان ته ډیر غټ خطر ده ډیر غټ خطر نه ډیر ناخواله لورز تر بلې زیاتی لورز تر بلې به زیات شي بیا یم چې په دوکې د افغانستان د دښمنانو ډیر غټ لاس دی د هر لحاظ موږ د خوست افغانستان خلک وینو چې روانن هیڅوک په بهر کې دي که د کور دننه دي رواني حالتونه یې جوړ نه دي نو پس ته دو به د څومره نور په رواني حالتونه دی اخته کیږي څومره صدمه به د افغانستان خلک نور ویني او څومره به افغانستان صدمه ویني او د لیوانو ځاله به ګرځي هلته ورځ ته بلې به هلته د غلې مسله د ترور مسله د قتل مسله دا واضح خبر ده چې کله په یو ټولنه کې ناخواله منستراغ للی او فقر لمن وغوړه وله فقر تغار وغوړه وه هلته ډېرې تبایي منځ ته تللی شي یعنی زه هېڅ الفاظ دو ته نه لرمه چې زه څه رقم الفاظ دو ته بیان کړم چې څومره خطر دی څومره ناخوالو ته مخ یي خو هغه د چا خبره وي تشه لاسه د ما دښمنه نن به نو مجبور زه د یوې مور په صفت د یوې لور په صفت د یوې خور په صفت زه دغه یو متل تېر کړم چې موږ ډېر تش لاس یو د دغو یو غچ ناورین په مقابل کې تشلافون په دوه معنا ده چې موږ نشو یو کېدلی، یو غږ کېدلی نشو. که یو غږ شوي وای موږ نه خارجي ته ضرورت لرو، ولې ولې د نور هېوادونه یو بل ته دومره تړلي نه وي نظامونه یې چې ولا د نظام کې دغه تغییر راشي تغییر رانشي زه د بل حکومت نه دا شی لاسته راوړلی شي، موږ ولې په خپله د خپل کار په خپله نشو کړلی چې بیا نورو ته فرمایي. نو زه هیڅ الفاظ نه ورته لرم. زه ډېر غټ خطر د افغانستان راتلونکي ته وینم.
مننه اغلی نظامی. زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی سایل، زه غواړم چې تاسو پام د ځینو نجونو زده کوونکو خبرو ته راوړم چې د ازادي رادیو سره دوی د خبرو پر مهال باندې دغه څرګندونې کړې دي. د یو کورس یو زده کوونکی حسنا ازادي رادیو ته ویلي دي چې د کورس د مسؤلانو لخوا څخه نجونو زده کوونکو ته وویل سول چې دوی باید تر بلې خبرتیا پورې کورس ته ورنسي. دا وایي چې اول یې د پوهنتونونو دروازه و تړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډیر خراب سو، او د دې وروسته دوی ته ویل سول چې د انګلیسي ژبې و کورس ته ورنسي، او تر دې لا هم زیات وضعیت ها مهال خراب سو چې دوی ته ویل چې تر بل امر پورې باید دا کورسونه هم بند وي. او د هرات ولایت یوې بلې اوسیدونکي هم ویلي دي چې ښځې د زده کړو حق لري، او خدای پاک دغه حق ورته ورکړی دی. لکه څنګه چې هلکان زده کړې کولی سي، نجونې هم باید وکړي. خو دا بیا وایي چې ولې د نجونو مخه نیول کیږي د دا ډول هغه څه څخه چې د دوی حق دی، او د ټولنې ته په دې توګه باندې خیر او ښېګڼه رسولی سي. ستاسو څخه به ما بل پښتنه دغه وي چې څه کېدلای سي چې یو حل لاره و دغه ستونزې ته را پیدا سي، په داسې حال کې چې طالبانو کې هم که تاسو پام ورته کړی وي داسې خلک ستا چې په دغه باندې پوه دي چې د ښځو زده کړې مهمې دي، او د ښځو زده کړې باید دوام وکړي، او د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه او مکتبونه پرانستل سي، او بدون د ډاکټرانو یا نور هغه بخښونه چې باید ښځې پکې کار وکړي د ټولنې پر مخ نسي تللی، د هیواد چارې پر مخ نسي تللی. ستاسو په نظر باندې حل لارې څه کېدای سي د دغه ستونزې؟
مننه. زه فکر کوم دا یو ډیر مهم پوښتنه ده. مونږ او تاسو ټول ستونزو په اړه همیشه غږیږو چې مثلا ټولنیز ستونزې بسې کله چې ښځې بې تعلیمه پاتې کیږي، یا روحي صحي مسایل به څرنګه وي زمونږ ښځو ته، اما حل لارې په اړه مونږ ډیر کم غږیږو. او که غږیږو هغه ډیر زیات احساساتي خبرې کوو چې ښځې دي ولې نه پرېږدي. وګورئ، دوی احساسات باندې نه پوهیږي. دوی سره اولین کا تګلاره چې افغانان ټول هم د یو ادارې په شکل، هم د یو ټولنیز په شکل، او حتی نړیوال په دایره باندې هم دوی سره باید ډیر سیستماتیک رویه ورسره مخې ته ونیسي. اول دا چې طالب باید مونږ او پیژنو چې هغه افغان نه ده، هغه د افغانانو کومک لپاره یا د افغان ټولنې پرمختګ لپاره نه ده راغلی. هغه دې لپاره راغلی چې افغانستان نور هم خراب کړي. افغانستان شل کال نه بلکې سل کال وروسته بیسي. اول باید مونږ تاسو په دې پوښو، هغه افغانان، هغه زمونږ دولتداران یا سیاستمداران چې دوی ته ورونه ویل، هغه باید مونږه توګه کو، هغه ته باید مونږه نور هغه موقع ورنو کو چې مخسی. دوم، یو داس یو اداره باید مونږه وټاکو چې هغه طالبانو پر ځای د خلکو اړتیاو او د غوي هغه مسایلو په واره کې یو ډیر شفاف ډول طریقو باندې حل لارې وګوري. مونږه باید د جبه لکه د جبه مسائل په واره یا د سمتی یا فرقایي فکرونو نه باید اولوزو. دوم دا چې نړیوال ټولنه ته باید مونږ ډیر جدي او د راپور او د ثبوتونو په شکل باندې د دوی دا ټول ظلمونه چې په افغانستان باندې کې دا باید مخې ته کو. صرف په دې چې زرای سم مثلا دلته انټرویو ورکم خبرې وکم یا مونږ لاړ شو په سړکونو باندې وزو خپل غږ پورته وکړو چې دا نه وایم دا بد کار ده څومره چې مونږ کولای شو باید وکړو، اما باید داسې اقدامات واخلو چې د هغې نتیجه مثبتې، د هغې نتیجه داسې چې طالبان خپل په دې اقداماتو باندې نظر ثانیو کی که غواړي په افغانستان کې پاتې سي دوی، او که دوی نه کوي نو یو مهم او اساسي بدلون باید راشي افغانستان کې. بل آخري حالا ردا ده چې خپل افغانان باید په دې پوه سي چې طالبان که پښتو خبرې کوي که د پښتانه کلتور لږ نسه کاپي کوي او داسې خلکو ته ښایي چې هغوی پښتون دي هغوی افغانان دي، په دې پوه شي چې دوی افغانان نه دي، دوی د افغانستان دښمنان دي. کله چې ولس خپل دښمن وپېژندل، کله چې ولس په دې پوه شو چې که نن زما ښځینه بې تعلیمه پاتې کیږي، که زما ښځینه یا زما مور د کوم مرض یا مریضي د وجې خپل ځان د لاسه ورکوي، نو دا زما کور ورانوي، دا زما جامعه ورانوي، دا زما وطن ورانوي. تاسو وګورئ چې د دې ښځو د مسلې د وجې نه نن په خپل افغانستان کې اول یو سړی دیږي ډېر په اسانه خپل ښځه مړ کوي، څوک تپوس نه کوي، او همدا تاوتریخوالی همدا جنډر اپارټایډ چې موږ وایو دا حتی افغانستان نه بهر هم سرایت کړی. د دې وجه چې ده چې دغسې یو نظام راغلی چې هغه ښځه ته ډېر ټیټ ګوري، هغه سړي ته دا مکمل حق هم ورکوي او دې ته تجویزات هم ورکوي چې تاسو حق لرئ چې دا ووښې، تاسو حق لرئ چې دا ووژنې، تاسو حق لرئ چې د دوی حقوق پایمال کړئ. اصلا داسې یو ذهن سازي په افغانستان کې همدا اوس کېږي زموږ راتلونکي نسل ته، او حتی هغه چې کوم دي په وطن کې چې ښځه صرف دې دپاره ده چې سړي دپاره باید خدمت وکړي، ښځه خپل نه کوم حقوق نه لري. کله چې په منبر کې ملا دا خبرې کوي په مکتب و مدارسو کې چې الکان یې هغوی ته دا برین واش کېږي، نو مونږ به هغوی نه څه توقع کوو. دا خلک باید خپل تصمیم ونیسي چې داسې یو جامعه که دوی غواړي چې نړیوالو سره هم قدمي که بهر ځي دوی په خپل په د کړونو باندې ونه شرمیږي، نو باید دوی اول خپل دښمن وپېژني، طالب ته خپل دښمن وایي نه خپل دوست، نه یو داسې کس چې هغه افغاني جامه اغوندي نو هغه افغان سو، نه، دوی صرف د افغانستان دښمن دي نور هیڅ نه دي. مننه
غلی سایل، مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. یو اوریدونکو را سره دی، اول به دوی راوخلو بیا به غلی نظامی خواته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مننه ملالی بشیر خور، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. لاره یو چیرو جوړ به خورګانی.
ډیره مننه تاسو ته هم سلامونه، او مننه د دې چې موږ ته مو زنګ راووهه. که تاسو غواړئ چې زموږ اوریدونکو ته خپل نوم ووایاست، ځان ورته معرفي کړئ، او د دغه په اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نجونو د زده کړو په برخه کې چې په دې وروستیو کې پر کورسونو باندې هم طالبانو بندیز ولګاوه، ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید نجونې دغه موقع ترلاسه کړي چې زده کړې وکړي، او په یو مسؤونه او خوندي چاپیریال کې دوی باید په مختلفو بخشونو کې فعالیت ولري؟
مننه الله ده، خوشاله کوم علي بشیر خور، ډیر خوشاله سلمه چې پاس لدیر مدي مساج اوور دي زاسته سم شنه وردون کې عبدالحدا تعلیم ده هلمند ولایت څخه. خورجانی اړتیا خو ډیره ده، ورته موږ په بار بار ویلي خپل د حکومت سمور غوښتنه کړې ده چې دغه د ټیپه باخه کې د خوند ته زمينه برابر کړي خورجان چې درس وایي. خدلته ملالی بشیر خور، لکه دغه مخ کې خور زما خور درناوی ورته لرمه په ډیر درنښت. زین زمردا چې خوند دي ملالی بشیر خور چې پر حکومت باندې د سینو کې کوي خورجانی چې دا افغانان نه دي، د افغانستان د راتلونکي لپاره نه دي راغلي، د حکومت داسې دقیق خورجانی. زما په فکر او په نظر باندې ملالی بشیر خورزم باید داسې نیوکې پر حکومت باندې ونیسې، ځکه حکومت ته بیا دغه تلاشه زمینه برابره کړي چې ځینې خوندې داسې نیوکې باندې کوي تر دغه بلا پر خوندو باندې. زما په فکر او نظر بندیزونه ډیر شي. ملالی بشیر خور، لکه مخکې چې تاسو په راپور کې وویل چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د طالبانو حکومت خپله ویلي دي چې مثال دغه نسته خورجانی دغه چې ورته وایي دا روختونونه کم کم دي په اکثر ولسوالیو کې. موږ ولسوالی هم خورجانې کلینیکونه لري، خو د نیکه مرغه دوې دانې مسلکي باجانې په کښې کښې دي چې الحمدلله تقریبا دغه زموږ روغتون ته خورجانې د 30,000 څخه نیولې د 50,000 کورنیو څخه ګرد دغه یوه روغتون ته راځي خورجانې چې درملنه یې کېږي. خو موږ د حکومت سمل علي بشیر خور دغه یوه غوښتنه کوو چې دغه لږ دي پر 30,000 کوره باندې دوې باجانې مسلکي باجانې لږ دي، ځکه خورجانې دلته اکثره وخت په دې کلینیک کې داسې مریضان موږ لیدلي دي چې مثال دغه دولتي کلینیکو څخه ځي باره دغه نورو کلینیکو ته خورجانې یو ولادت هغه په 15,000 افغانۍ په 10,000 افغانۍ باندې ترسره کوي چې دا د بېوزلو کورنیو په واسه نه ده پوره. نو موږ د حکومت څخه خورجانې په درنښت دا غوښتنه کوو چې کومه خور مثال دی وایي چې بې اجابه ځي دغه ته پوهنتون ته خورجانې، هغه ښځه دي په درو ووهل شي چې د دوی دغه نه مراتې خورجانې، هغه دې ګرچې پر ټولو خوندو دي محدودیتونه نه لګول کېږي، ځکه د افغانستان دي خورجانې لکه تاسو چې په راپور کې اشاره ورته وکړله موږ د په دیدا لیدلي دي خورجانې چې زمینه مثال د خبرې د دغو ته ډېره دوی نه ده برابره کړې، بعد برابرې خوندې دغه
ډېره مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه او خپل نظر مو راسره شریک کړئ. ستاسو د نظر په اړه باندې به زه پوښتنه هم وکړم. اغلې نظامي، تاسو د اتل صاحب خبرې واورېدلې، ده وویل چې ځینې وختونه چې ښځې پر د طالبانو پر حکومت باندې سختې نیوکې کوي یا انتقاد ورباندې کوي، دا کېدای د دې لامل سه چې طالبان نور هم بندیزونه زیات کړي. آیا ستاسو په نظر باندې دا خبره رښتیا ده چې د ښځو د انتقاد په خاطر باندې طالبانو بندیز رامنځته کړی دی، که ښځې په دې خاطر باندې انتقاد کوي چې طالبانو بندیز رامنځته کړی دی؟ یعنی آیا د ښځو انتقاد یو عکس العمل دی که په دې یو داسې اقدام دی چې د طالبانو بندیز یو عکس العمل دی د دې کار پر وړاندې؟ ځکه موږ ولیدل چې یعنی ښځو هغه مهال اعتراضونه پیل کړل چې پر دوی باندې بندیز وسه سو سرچپنه. ستاسې نظر غواړم په دې برخه کې.
ډېره زیاته مننه. زه خپل ورور ته سلام وړاندې کوم، مننه کوم ته خو مګم یو شی چې که موږ انتقاد پذیره نو شو پرمختګ نشو کړلی، اوس سالم انتقاد دی، دا غلط انتقاد نه دی. دی په خپل کور کې مور لري، خور لري، لور لري، بالاخره دغه اوس چې دی وي چې په زور دی داسې کورنۍ دي چې زور یې نه رسي چې 5,000 افغانۍ ډاکټر ته فیس ورکړه. نو تاسو دغو ټکي ته متوجه اوسئ، ولې باید انتقاد وشي؟ او که یو نظام دومره هغه وي دومره عاجز وي چې هغه انتقاد په ځان نه شي منلی، نو واضح خبره ده چې هغه یو سالم نظام نه دی. که چیرې د تا په وجود کې کومه خلا موجوده وي او تا ته د خپل دوست بل ونه وي چې دغه خلا ده، ته په ځان نه پوهېږي. پس زه ولې داسې ابتدایي مثالونه ورکړم؟ د مادلیل د ابتدایي مثالونه دا دی چې موږ منحیث د افغانستان د خلکو او د منحیث د افغان انسان مسلمان شک نشته چې موږ مسلمانان یو خوال به د انسانیت په نظر کې ونیسو. د یو انسان په صفت باید موږ هغه څه شی چې حقیقت دی باید بیان یې کړو. یو څوک چې د تا د پرمختګ مخه نیسي، د تا د هیواد د پرمختګ مخه نیسي، یو څوک چې د تا د لور د تعلیم مخه نیسي، یو څوک چې د تا د ډاکټرې مخه نیسي چې اشه د ضرورت سره کورنۍ ورته لري، نو هغه به د تا دوست وي که به د دښمن، به د تا د افغانستان وګړی وي که هغه به بل څوک وي. ما خوال کې په خپلو خبرو کې وویل چې دا یو غټ پلان د دښمن دی چې نن په افغانستان کې هغه په یو شکل د اشکالو تدبیقیږي. دا کوم دی په دو شکل په نړیوال فشار نه شي اچولی. راشي کوم دغسې چې دی خپلو ستراتیژیانو ته یا خپلو هدفو ته دی دقیق دی، داس نړیوال هم خپل هدفونه لري، ستراتیژیانې لري چې هغوی په هر شکل وي خپله ستراتیژي هدف عملي کولی شي. ا د تا د نرو د ښځو پروا نه لري، که یې پروا لرلی په درسته ده. نن په افغانستان د بهر ټول غږ کړی دی، دغه رسنۍ دي چې دا د تاسو اول ده د تاسو پروګرام نور بس دی وګورئ. بار بار موږ تاسو په همدغه مسله باندې غږیږو، خو آخر خو هم یو غږ خوشته دی چې دواري. نو کله چې غرونه و تجگ دی نړیوال وینو چې په شکل چې باید برخورد وشي، نه کې هغه خپل هدف لري د تا وطن دی ته پی او کار دی پی، نو ولې موږ په خپله تبر اخیستی خپلې پښې تمسیخ کړی دی او خپله پښه په تبر وي او خپل ځان په خپله په ګوندو کې و. موږ خپله ځان په ګوندو هدف خپله ده چې طالب په خپله ځان په ګوندو کړی دښمن ته، که دی رښتیا افغان دی او که نه دی نو د نورو مسایل مخې ته وړي د افغانستان د دښمنانو، نو پلانونه مخې ته وړي ازان ته خبر. نو انتقاد خو باید وشي، که په یوه ټولنه کې انتقاد نه وي، په یوه ټولنه کې تشویق نه وي، یا حتی په د کور کې دی چې ته وړ ماشوم دی چې یو خرابکاري کا چې ته هغو ته په سمه ونه ویې چې زوی جانه لور جانې، دغه حرکت غلط دی، او که هغه یو ښه حرکت وکړتی چې دغه حرکت دی ښه دی، تاسو وګورئ څومره تغییر وځي، منفي انرژي د کوره وځي او مثبته یې ځای نیسي. نن که د افغانستان ښځې غږ جګوي مجبورې دي، ته وروره زه د تا نه سوال کوم، دا د تا په کلي کې دا د افغانستان جنګونو څومره ښځې کونډې کړي، څومره یتیمان لري، څومره یتیمان لري، څومره بېوزله خلک لري، څومره بېکاره خلک لري. هغه میرمن چې د سفرسته د کورنۍ ده هغو ته ډوډۍ څوک ورکوي چې دروازه د کار او د مکتب تړلې وي؟ هغه څه دي چې باید ومنل شي. تاسو باید سترګې پټې نه کړئ، په پټو سترګو باندې باید هغه ونه کړئ یا تحلیل ونه کړئ چې ولې انتقاد کوي. انتقاد ور دي، باید انتقاد وشي. افغانستان یک قانون قانون شاته.
بله ډیره مننه اغلی نظامی. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی واورید، د دې خبرونې وختم نور پات رسیدل. د خپل دواړو ملمنو اغلی وجمسایل او اغلی عادله بهرام نظامی څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
پرانی دیو رانی کبھی مڑے سر گے، پرانی دیو رانی کبھی مڑے سر گے، کبیرا تا ٹالو نا کلستا ستر گولا پارا زمرا زم پیا والا را زمرا زم پیا والا را تا باندے بستا باندے دا کچھے ودان دی کچے پکے نوے کلیڑن دے جون میں ستا دا شوخو بنگڑو شرن دے یا پیغلے یا پیغلے ستا دوے ستر گے پرانی دیورا نئی کبھی مڑے ستر گے جب بین میں ستالے دلے زمیں تھا باندے بائلالے جب بین میں ستالے دلے زمیں تھا باندے بائلالے صبری گی داما شم نہ صبری گی ستا دمخلے دو پسے اوخ کے میرا وان دی تا پسش لے دلے میں گریوان دے ارکرانا پتو روش بو کے زان دے یا پیغلے ستا دوے سترگے پرانی دی ارانے کبھی مڑے سترگے او رانی دیورا نئی کبھی مڑے سترگے